دلی معراج جرا ولی سوغاتنا ممتا انزل منتنا ممتا درد احسان دے دلی معراج جرا ولی سوغاتنا ممتا انزل منتنا ممتا درد احسان
نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسوله الكریم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أو كما قال نبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ده تعلیم القرآن راجیو درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا دې د تیر په څیر یو ځل بیا زه عزیز الله شمشیروال د لمونځ زده کړه خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. په دې هیله یم چې تر دې ګړه یې به جوړ او روغ یاست. د ژوند ټولې چارې به مو په بریا سره پر مخ روانې او د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست. د لمونځ زده کړه د خپرونې د پیل انتظار به کوو. درنو او د قدر وړ اوریدونکو د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه. نو لومړی ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې هغه څه تکرار کړئ کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وو. مننه درنو او د قدر وړ اوریدونکو په دې هیله چې تاسو به هغه څه تکرار کړي وي. خو زه هم په خپل وار سره غواړم هغه څه تکرار کړم کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه. موږ او تاسو په تیره خپرونه کې د تیمم بیلابیلې او مختلفې مسلې پیل کړي وې چې د تیمم د بیلابیلو او مختلفو مسلو څخه موږ او تاسو په تیره خپرونه کې پنځه ویلي وو. لومړۍ مسله د اوبو په شتون کې د قرآن کریم د مسح کولو او راخستلو دپاره تیمم صحیح نه دی. یعنی کله چې یو څوک نیت ولري چې قرآن شریف راواخلي او تلاوت یې وکړي، نو په دې وخت کې د ده سره اوبه موجودې دي، اوبه سته دي، نو د ده دپاره دا پکار ده چې په اوبو سره اودس وکړي. تیمم د ده دپاره صحیح نه دی. فتاوای دارالعلوم 216 پاڼه لومړی ټوک، د رد المختار د لومړی ټوک د 215 صفحې یا پاڼې په حواله. دوهمه مسله، که د قرآن کریم د مسح کولو دپاره یو کس تیمم وهلی وي، نو په دې تیمامه سره د جنازې لمونځ کول صحیح نه دي. یعنی که چیرې یو کس په دې نیت باندې، په دې اراده باندې چې قرآن شریف مسح کړي او راوایخلي تیمم وهلی وي، نو په دغه تیمامه سره دی د جنازې لمونځ نسي ادا کول، ځکه ده یوازې د قرآن شریف د تلاوت دپاره نیت کړی. که چیرې د یو لمانځه دپاره یو کس تیمم وهلی وي، په دغه تیمامه سره د دوهم وخت لمونځ هم کول صحیح دي. یعنی یو کس د مازدیګر د لمانځه دپاره تیمم وهلی دی، نو که چیرې د ماښام تر لمانځه پورې ده ته کومه اړتیا پیښه نسي، هغه اړتیا چې د ده تیمم د منځه وړي، تیمم په ماتیږي، نو دی کولی سي چې په دغه تیمامه سره د ماښام لمونځ هم ادا کړي. او په دغه تیمامه سره چې ده د لمانځه لپاره کړی دی، د قرآن شریف مسح کول هم کولی سي. یعنی قرآن شریف هم په دغه تیمامه سره را اخیستلی سي. دریمه مسله، که څوک ولمبېدو ته اړ وي، یعنی اړتیا ورته ولري او اودس هم نه لري، نو یو تیمم دې ووهي. د دواړو لپاره بیل بیل تیمامه ته اړتیا نسته. یعنی یو انسان د غسل اړتیا لري، غسل اړتیا ورته پیدا شوې وي او دی اودس هم نه لري، نو د اوداسه او غسل لپاره دې یو تیمم ووهي. د اوداسه او غسل لپاره بیل بیل تیمم ته اړتیا نسته. څلورمه مسله، که یو کس یا یو چا لمونځ په تیمم سره ادا کړي او بیا تر هغه وروسته اوبه پیدا کړلې او د لمانځه وخت هم پاته و، نو د ده لپاره د دوهم ځل لمونځ کولو اړتیا نسته. هغه لمونځ چې په تیمامه سره یې کړی دی، هغه لمونځ یې صحیح دی. بهشتي زیور اویایمه پاڼه لومړی ټوک، منیه 20 پاڼه. پنځمه مسله، که یو چا تیمم د اوداسه پر ځای کړی وي، تیمم یې وهلی وي او ده ته د اوداسه په اندازه، یعنی چې اودس پکوي، دونه اوبه پیدا سي، نو د ده هغه تیمم ماتیږي او د منځه ځي. او همدا ډول که چا تیمم د غسل پر ځای باندې کړی وي، د غسل پر ځای یې وهلی وي، نو کله چې ده ته دومره اوبه پیدا شوې چې په هغه اوبو سره غسل کول کیږي، نو د ده د غسل تیمم هم ماتیږي. او که اوبه چیرې د اوداسه او یا غسل چې د هغو لپاره ده تیمم کړی وي تر دې دواړو کمې وي، نو بیا هغه تیمم چې د اوداسه لپاره یې کړی دی هم د منځه نه ځي. او که چیرې تیمم د غسل لپاره کړی او د غسل په اندازه اوبه پیدا نه سي، لږ وي تر هغه، نو بیا یې هغه د غسل تیمم پر ځای پاته کیږي او د منځه څخه نه ځي. دا و د هغه څه تکرار کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه. اوس هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. موږ او تاسو د تیمم بیلابیلې او مختلفې مسلې پیل کړي دي. په تیره خپرونه کې مو تر 15 مسلې پورې بیان کړي دي. په نننۍ خپرونه کې د شپږمې څخه تر لسمې مسلې پورې وایو. شپږمه مسله، که چا د ناروغۍ له امله تیمم وهلی وي، نو کله چې ناروغي ختمه سي او ده ته اودس او غسل تاوان نه کوي، نو د ده تیمم ماتیږي، نو پر ده باندې اودس او غسل کول واجب دي. یعنی یو انسان د ناروغۍ او مریضۍ له امله تیمم وهلی دی چې دی مریض دی، نسي کولی اودس تازه کړي یا غسل وکړي په اوبو سره، هغه ده ته تاوان کوي. نو کله چې د ده دغه ناروغي پای ته ورسېدل، ختم سول، نو د ده هغه تیمم د منځه څخه ځي او پر ده باندې اودس کول او که د غسل په وجه تیمم وهلی وي غسل کول واجب دي. اوومه مسله، په څومره شیانو چې اودس ماتیږي په هغو شیانو سره تیمم هم ماتیږي، او همدا ډول د اوبو په پیدا کېدلو سره هم تیمم ماتیږي. اتمه مسله، که یو چا د یو عذر په وجه تیمم وهلی وي، نو کله چې هغه عذر د منځه ولاړی، نو د ده تیمم هم د منځه څخه ځي، دی به اودس تازه کوي. او که یې د غسل په وجه تیمم وهلی و، د هغه عذر په وجه چې هغه عذر د منځه ولاړی، هر عذر چې و، نو بیا به دی غسل کوي. نهمه مسله، که پر ډبره هیڅ دوړه نه وي، بیا هم تیمم ورباندې صحیح دی، او همدا ډول پر پخه خښته هم تیمم صحیح دی. دا اړینه او د پام وړ نه ده چې حتما به پر ډبره او یا پخه خښته باندې دوړه او ګرس پروت. یعنی انسان چې کله د تیمم اړتیا ورته پیښه سي، دی کولی سي پر ډبره او پخه خښته باندې تیمم ووهي، خو دا مهمه نه ده چې حتما به پر ډبره او پخه خښته باندې دوړه پرته وي، ځکه ډبره او پخه خښته د خاورې د جنس څخه ده. پر دې دواړو باندې بې له دې چې دوړه پر پرته وي تیمم وهل روا دي. لسمه مسله، که چیرې پر مځکه بولي او یا نورې مردارۍ ولګیږي او ولویږي او پر هغه باندې وخت تیر سوی وي، او انسان ته معلومات وي چې پر دغه ځای باندې بولي یا نورې مردارۍ لوېدلې دي او لګېدلې دي، نو پر هغه ځای باندې تیمم کول صحیح نه دي. خو که چیرې انسان ته د یو مځکې په اړه چې دی تیمم پر وهي داسې معلومات نه وي چې دا ځای به مردار وي، دا ځای به ناپاکه سوی وي، نو بیا دی کولی سي چې پر هغه باندې تیمم ووهي بې له وهمه و بې له تشویشه څخه. یعنی داسې یو مځکه وي چې پر هغه باندې مرداري لګېدلې وي، مرداري پر لوېدلې وي، دا کبولي وي او یا نورې مرداري وي، او انسان ته معلومات وي، نو پر هغه مځکه باندې تیمم کول صحیح نه دي. او که انسان ته د هغې مځکې په اړه معلومات نه وي چې دا به پاکه وي او که به ناپاکه وي، نو بیا تشویش کول په کار نه دي، کولی سي چې پر هغه باندې تیمم ووهي. د تیمم بېلابېلې او مختلفې مسلې، د هغو څخه شپږمه مسله، که یو چا د ناروغۍ له امله تیمم وهلی وي، نو کله چې د هغه انسان ناروغي ختمه سي او دس او غسل تاوان نه ورته کوي، نو تیمم یې ماتیږي او دس کول او غسل کول پر ده باندې واجب دي. یعنی که چیرې تیمم د اوداسه له امله وهلی و، نو د ده ناروغي د منځه ولاړه، ختم سول، اوبه تاوان نه ورته کوي، نو اوس پر ده باندې دا واجب ده چې دی به اودس کوي. او همدا ډول که یې چیرې تیمم د غسل لپاره کړی وي، تیمم یې د غسل لپاره وهلی وي او د ده هغه ناروغي ختم سي، د منځه ولاړه سي، غسل تاوان نه ورته کوي، نو پر ده باندې غسل کول واجب دي. بهشتي زیوار اویایمه پاڼه لومړی ټوک. اوومه مسله، په څومره شیانو چې اودس ماتیږي په هغو شیانو تیمم هم ماتیږي، او د اوبو په پیدا کولو سره هم تیمم ماتیږي. یعنی هغه شیان چې په هغو سره اودس ماتیږي په هغو سره تیمم هم ماتیږي. او تیمم انسان چې کله د اوبو د نیستۍ له امله وهلی وي، نو کله چې اوبه ورته پیدا سي مهیا سي، نو د اوبو په پیدا کېدو سره هم تیمم ماتیږي. بهشتي زیوار اویایمه پاڼه لومړی ټوک. د شامی د لومړي ټوک د 214 پاڼې په حواله. اتمه مسله، که یو چا د یو عذر په وجه هغه شیان چې هغه عذر انسان ته پیښ سي، نو بیا تیمم وهلی سي، هغه تیمم وهلی وي د یو عذر په وجه باندې، د یو عذر له امله. نو کله چې هغه عذر د منځه ولاړی او ختم سو، نو د ده تیمم هم د منځه ځي او ختمیږي. یعنی یو انسان ته یو عذر پیښ سوی وي، اوبه نه وي، د هغه اوبو د نیستۍ له امله تیمم وهلی وي، او یا مریض سوی وي، د مریضۍ له امله یې وهلی، د ناروغۍ له امله یې تیمم وهلی وي، او یا ښه په ویره وي، یا د یوه میل په اندازه اوبه ځینې لیرې وي، نو د دې وجې د تیمم وهلی وي. نو کله چې هر هغه عذر چې د هغه له وجې تیمم وهلی دی هغه عذر د منځه ولاړی، زایل سو، نو د ده تیمم هم د منځه ځي. کشف الاسرار، اته ویشتمه پاڼه، لومړی ټوک. نهمه مسله، که پر ډبره او یا هم خښته دوړه موجوده نه وي، بیا هم پر هغه باندې تیمم وهل روا دي. یعنی کله چې یو انسان تیمم ته اړتیا پیدا کړي او هغه دغه تیمم پر ډبره باندې ووهي او یا یې هم پر خښته باندې وهي، نو ده ته د تیمم وهل پر ډبره او خښته پر دواړو باندې روا دي. دا اړینه او د پام وړ نه ده چې پر هغه به دوړه او ګرد موجود وي، ځکه چې ډبره او خښته دواړې د ځمکې د جنس څخه دي. لسمه مسله، که پر یو ځمکه باندې بولې او یا داسې نورې مردارۍ لوېدلې وي او پر لګېدلې وي، او انسان ته یې معلومات وي چې دا ځمکه مرداره او ناپاکه ده، نو پر هغه ځمکه باندې تیمم کول صحیح نه دي. خو که چیرې انسان ته د هغه ځمکې معلومات نه وي چې پاکه ده او که ناپاکه ده، نو بیا تشویش کول ورته په کار نه دي، بې له تشویشه او وهمه دي خپل تیمم پر ووهي. د تعلیم القرآن رادیو د لمونځ زده کړه خپرونې درنو او معززو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې دمه لرو. د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري. ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې ملتیا مو وکړي.
قادر الله يا رب العالمين فأمر دي فدا دي أسمان دي كزمين حاكم قادر الله يا رب العالمين فأمر دي فدا دي أسمان دي كزمين لن يستدي آدم وهست کلیش کارا تولی دم فرشتو جر وکلل سجدا لنیست دی آدم وهست کلیش کارا تولی دم فرشتو جر وکلل سجدا معزول ورخطا دی کللی شیطان لعن معزول ورخطا دی کللی شیطان لعن حاکم قادر اللای یا رب العالمین فأمر دی پیدا دی اسمان دی کزمین حاکم قادر اللای یا رب العالمین فأمر دی پیدا دی اسمان دی کزمین علم یا خبردار فهر چندی قدرتا هر چندا تشکار دی هر دم او هر ساعتا علم یا خبردار فهر چندی قدرتا دم او هر ساعتا تخلق دی دی رشتیا انسان دی او کجن تخلق دی طولستا انسان دی او کجن حاکم قادر اللہ یا رب العالمین ف په امر دی پیدا دی اسمان دی کا زمین حاکم قادر الله یا رب العالمین په امر دی پیدا دی اسمان دی کا زمین تمام مخلوقات وای داستا سنا رشتہ مشکل کشا تمام مخلوقات وای داستا سنا بیتا نستہی چوکا رشتہ مشکل کشا رازق یہ دے ہر چاہتا لرے رحمی مبین رازق یہ دے ہر چاہتا لرے رحمی مبین حاکم قادر اللہ یا رب العالمین فامر دی پیدا دی اسمان دی کا زمین حاکم قادر اللہ یا رب العالمین فامر دی پیدا دی اسمان دی کا زمین دی ڈک لے حکمتنو یا رب استا ہر کار قانے ما پجتل ہر وقت زملنگیار دی ڈک لے حکمتنو یا رب استا ہر کار بندان دی حزب لایم لرم باندی یقین بندان دی حزب لایم لرم باندی یقین حاکم قادر اللہ یا رب العالمین فامر دی پیدا دی اسمان دی کا زمین حاکم قادر اللہ یا رب العالمین فامر دی پیدا دی اسمان دی کا زمین
د تعلیم القرآن رادیو ترنو او د قدر ور اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې د مبه مو کړی وي او خبرونې ته به غوږ یاست اوس بیا د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي د تیمم بیلابیلې او مختلفې مسلې شپږمه مسله که یو چا د ناروغۍ له امله تیمم وهلی وي نو کله چې د ده ناروغۍ ختمه سي او پای ته ورسیږي او ده ته اودس او غسل کول تاوان نه کوي نو د ده تیمم ماتیږي تیمم یې د منځه ځي او پر ده باندې اودس کول او غسل کول واجب دي یعنی یو انسان د ناروغۍ او مریضۍ له امله تیمم وهلی وي اوبه نسی استعمالولی نو کله چې د ده دغه ناروغي او مریضي پای ته ورسیږي او ده ته اوبه استعمالول تاوان نه رسوي نو د ده هغه تیمم چې د ناروغي له امله یې وهلی و هغه ماتیږي او د منځه څخه ځي او پر ده باندې اودس کول او غسل کول واجبیږي او دی به په اوبو سره اودس کوي او غسل به کوي دا چې د ته د هر یوه اړتیا وه یعنی هغه تیمم چې ده وهلی و که هغه د اوداسه په وجه وهلی وي د اوداسه له امله یې وهلی وي نو اودس به کوي او که یې هغه تیمم د غسل له امله وهلی وي نو بیا به غسل کوي اومه مسله په څومره شیانو چې اودس ماتیږي په هغو شیانو سره تیمم هم ماتیږي او د اوبو په پیدا کېدلو سره هم تیمم ماتیږي یعنی اودس خو انسان په اوبو سره کوي نو انسان ته چې اوبه موجودې وي په هغه سره خو د انسان اودس نه ماتیږي خو تیمم بیا د اوبو د نیستۍ له امله یو شی دا دی چې انسان ته عذر پیش وي د تیمم د معذورت د صورتو څخه چې وبنه موجود نو دای تیمم و هینو کله چې وب پیدا سی په دې سره هم تیمم ماتیش او نور هغه شیان چې او داس په ماتیږي په هغه شیان سره تیمم هم ماتیش. اتمه مسله یو چا چې د یو عذر په واجه د یو عذر له عمله تیمم کړی وي دته د هغه عذر په درلودلو سره تیمم روا سوی وي نو کله چې هغه عذر د منځه ولاړ سي زایل سي نو د ده هغه تیمم هم د منځه ځي. دی به بیا اودس کوي او که چیرې هغه تیمم یې او که چیرې یې هغه تیمم د غسل له عمله کړی وي نو غسل به کوي. نهمه مسله که پر ډبره هیڅ دوړه نه وي بیا هم تیمم ورباندې کول روا دي. پر لاس باندې د هغه له عمله د ګرد یا دوړې لګېدل هیڅ اړین او ضروري نه دي. یعنې پر ډبره چې انسان کم لاسونه د تیمم لپاره وهي دا حتمي نه ده چې د ډبرې څخه به د ده پر لاسو باندې دوړې لګېږي. دا اړینه نه ده او همدا ډول پر پخه خښته هم تیمم کول صحیح دي که پر هغه خښته باندې دوړه موجوده وي او که نه وي موجوده. دا پروا نه لري ځکه ډبره او خښته دا دواړه شیان د مځکې د جنس څخه دي. نو په دې وجه پر دې دواړو شیانو باندې تیمم وهل روا دي. لسمه مسله که چیرې پر یوه مځکه باندې بولې او نور داسې شیان چې هغه مردار وي لوېدلي وي پر مځکه باندې لګېدلي وي نو پر هغه مځکه باندې تیمم وهل صحیح نه دي. خو البته دته به د مځکې په اړه دا معلومات وي چې پر دا مځکه باندې دا شیان لګېدلي دي او دا مځکه ناپاکه ده. او که چیرې دته معلومات نه وي د مځکې په اړه چې دا مځکه پاکه ده او که ناپاکه ده نو په هغه وخت کې د ده لپاره وهم او تشویش کول په کار نه دي. دی کولی سي خپل تیمم پر هغه مځکه باندې ووهي. د تیمم بېلابېلې او مختلفې مسلې د هغو څخه شپږمه مسله که یو کس د ناروغۍ او مریضۍ له امله تیمم وهلی وي نو کله چې ناروغي پای ته ورسیږي او ناروغي ختم سي او دته غسل کول او یا اودس کول تاوان نه کوي نو د ده تیمم ماتیږي او د منځه څخه ځي. او پر ده باندې اودس کول او غسل کول واجب دي. یعنې کله چې یو انسان د یوې ناروغۍ له امله تیمم وهلی وي نو کله چې هغه ناروغي پای ته ورسیږي ختم سي او دته د اوبو استعمالول تاوان نه رسوي نو د ده هغه تیمم چې د دغه ناروغۍ له امله یې وهلی و هغه ماتیږي. اوس پر ده باندې دا واجب ده چې اودس به کوي او که غسل و غسل به کوي. یعنې هغه تیمم چې ده د هر شي له امله والی و که د اودس اړتیا وه د اودس د وجه یې وهلی و نو دی به اودس کوي او که چیرې تیمم د غسل له امله د غسل د وجه وهلی و نو بیا به غسل کوي. بهوش چې زیوار اویایمه پاڼه لومړی ټوک. اومه مسله په څومره شیانو چې اودس ماتیږي په هغو شیانو تیمم هم ماتیږي او همدا ډول تیمم د اوبو په پیدا کېدلو سره هم ماتیږي. یعنی اودس خو د اوبو په پیدا کېدلو سره نه ماتیږي ځکه اودس خو په اوبو سره کول کیږي. نو دا د اوبو پیدا کېدل د اوداسه د ماتیدونکو شیانو څخه نه دي. خو تیمم چې د اوبو یو د معذورت صورت یې د اوبو نه پیدا کېدل دي نو تیمم په دې وجه په اوبو سره ماتیږي چې اوبه پیدا کړل سي اوبه دته موجودې سي ځکه ده د اوبو د نیستۍ له امله چې تیمم وهلی وي نو په دې سره د ده تیمم د منځه ځي ماتیږي. په هوش چې زیوار اویایمه پاڼه لومړی ټوک. د شامی د لومړي ټوک د 244 پاڼې په حواله. اتمه مسله یو چا چې د یو عذر له امله تیمم وهلی وي او دته د هغه عذر له امله تیمم روا سوی وي نو کله چې هغه عذر ختم سي زایل سي نو د ده هغه تیمم هم د منځه څخه ځي. نو دی به که یې هغه تیمم د اوداسه لپاره کړی و اودس به کوي او که یې د غسل لپاره کړی و وصل بکوی دا چې د هغه تیمم د هر عذر له امله کړی وو نو کله چې هغه عذر د منځه ولاړي نو د ده هغه تیمم هم د منځه څخه ځي. کشف الاسرار 28مه پاڼه لومړی ټوک. نهمه مسله، که چیرې پر ډبره هیڅ دوړه نه وي بیا هم پر هغه ډبره باندې تیمم کول صحیح دي. دا اړینه او د پام وړ نه ده چې حتما به د هغه ډبرې څخه چې دی تیمم پر وهي د ده پر لاسونو به ګرز لګیږي، او همدا ډول پر پخه خښته هم تیمم صحیح دی. دا چې دوړه پر وي او که نه وي تیمم پر صحیح کیږي، ځکه پر دې دواړو شیانو باندې تیمم وهل بې له ګرز او دوړې څخه صحیح کیږي، چې دا دواړه شیان د مځکې د جنس څخه دي. لسمه مسله، که چیرې انسان ته دا معلومه وي چې پر هغه مځکه چې دی تیمم وهي یا دته هلته د تیمم اړتیا پیښه سي، او دته دا معلومات وي چې پر دې مځکه باندې بولي او یا نوره مرداري لوېدلې وي او لګېدلې وي، نو پر هغه مځکه باندې تیمم کول صحیح نه دي، ځکه د تیمامه لپاره پاکه مځکه اړینه ده. خو که چیرې دته دا معلومات نه وي چې دا مځکه پاکه ده او که ناپاکه ده، نو په دې وخت کې د ده دپاره تشویش کول په کار نه دي، دی بې له وهمه سه خپل تیمم پر وهلی سي. یعنې هر هغه مځکه چې پر هغې باندې مرداري لګېدلې وي، نو پر هغه مځکه تیمم کول صحیح نه دي. خو که چیرې بیا انسان ته د هغه مځکې په اړه معلومات نه وي چې دا مځکه پاکه ده او که ناپاکه ده، نو بیا دته تشویش کول او وهم کول په کار نه دي، کیدلی سي بې له وهمه دی خپل تیمم پر هغه مځکه باندې ووهي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو، تاسو پر لوی بخښونکي او پالونکي رب سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
کمونگا پری خو صلات.